رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري
د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې بل هفته به له طالبان سره مخامخ خبرې وشي د جنرال عبدالرشیم طرفدارانو په فاریاب بلخ او سرپل کې احتجاجي مظاهرې کړې دي او نن د برتانیې نه د متحده ایالاتو د ازادۍ 200 د څولېختمې کلیزې جشن لمانځل کېږي
د آشنا رادیو درنوریدونکو لکه څنګه چې مو واورېدل نن د جولای 4 ده د امریکا د خپلواکۍ 202 کلیزه ده او امریکایان دغه ورځ په خوښیو او خوشحالیو نمانځي د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د غزنی خلکو ته به هم د نورو ولایتونو غوندې د انتخاباتو شفافه پروسه برابر کړي
مساعده کړې ده چې اوس هلته د غونډو ارقامو او د غونډو کسان چې هلته ساکن دي په غزنی کې هغې انتخابات کې خپل سهم ولري
او په قندهار کې د افغانستان خاصو قواوو مسؤلینو ویلي دي چې تر اوربند وروسته په جنوب کې ګڼو وسلوالو د جګړې نه لاس اخیستی دی د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم د سولې عالی شورا وایي چې په راتلونکې اونۍ کې به د طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته اوربلل شوی و ویل چې د سولې عالي شورا تمه لري چې طالبان به د حکومتي اړخ سره د خبرو لپاره یو باصلاحیت هیئت وټاکي خو خپلواک دا خبره ونه کړه چې دغه خبرې په کوم ځای کې او په کومه نیټه کیږي همدومره ویل چې په راتلونکي اونۍ کې به په سعودي عربستان کې د سولې په ارتباط د اسلامي هیوادونو د 160 دیني عالمانو په ګډون غونډه جوړه شي او وروسته به د افغانستان او پاکستان دیني عالمان د افغانستان د جنگ په اړه فتوا صادر کړي د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش اسلامي ګوند په سلګونو طرفدارانو د قیصار ولسوالۍ د نیول شوي امنیه قماندان ناظم الدین قیصاري په ملاتړ نن د چهارشنبې په ورځ په بلخ جوزجان سرپل او فاریاب کې احتجاجي مظاهرې کړې دي او په سمدستي توګه یې د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې
لوای فاریاب آقای قیصاری را دستگیر کردند به نهایت لتکوب زیاد کردند و
احتجاج کوونکو د کابل مزار شریف لوی لارا تړلې ده د فاریاب د ولایتي شورا د رئیس طاهر رحماني غوږو چې امریکا غږ سره خبرې کوي نو ویل چې دولتي چارواکو نوموړی نیولې او نه حق له توکوب کړي ویل کېږي چې د مسایرو په وخت د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ نښتې شوي او کم تر کمه وکسان ټپیان شوي دي وړم ورځ حکومتي ځواکونو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ امنیه قماندان ونیو او په هلیکوپتر کې کابل ته واستو نوموړی د جنبش اسلامي مهم غړی او د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال رشید دوستم نږدې انډیوال ګڼل کیږي تاسو د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې په افغانستان کې د تیر ژمي په جنګونو کې د ملکي خلکو د مرګوب له کچه لوړه شوې وه د دفاع وزارت د سې‌شنبې ورځ په خپل شپږمیشتني رپورټ کې ویل چې د ملکیانو تر څنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرجوب له کچه هم لوړه شوې وه پینټاګن ویلي دي چې تېر کال د ډسمبر د لومړۍ نیټې نه د مۍ 23 پورې د امریکا په مشتۍ د ناټو د قواوو په نظامي عملیاتو کې 4,230 ملکي کسان مړه او یا ژوبل شوي دي او 14% د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې هم زیاتوالی لیدل شوی و د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستاني طالبانو د رهبرۍ د دوهمې کچې یو غړی د کونړ په ولایت کې د یوې بې پیلوټه امریکایي ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی دی د دفاع د وزارت ویان جنرال محمد رادمنش د پاکستاني طالبانو د وژل شوي مشر په اړه نور معلومات ورنه کړه خو همدومره وویل چې عمر نومېده په تېرو دوو نیو کې دا د پاکستاني طالبانو دویم مشر دی چې د کونړ په ولایت کې د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل کیږي. تحریک طالبان پاکستان په رسمي توګه د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د خپل پخواني مشر ملا فضل الله وژل کېدل تصدیق کړی او ویلي چې مفتي نورولی محسودی د هغه په ځای د خپل نوي مشر په توګه ټاکلی و. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای چې د روان میلادي کال د جون په وروستۍ اونۍ کې نږدې 15,000 افغانان له ایران او پاکستان نه بېرته خپل هېواد ته په خوښه راستانه شوي او یا دا چې په زور او جبر پاکستاني او ایراني چارواکو ایستلي وو. همداشان د جون په وروستۍ اونۍ کې 2015 افغانان چې پاکستان کې د مهاجرت قانوني اسناد نه لرل د تورخم او سپین بولدک لارې وطن ته راستانه شوي دي او په مجموعي توګه 13,993 افغانان د هرات او نیمروز لارې خپل هیواد ته راستانه شو. تاسې افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. امریکایي چارواکو د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو په غرض خپل کوششونه ګړندي کړي دي. د فرانسې خبري اجنس ایجنسی فرانس پرس د چشمې په ورځ د امریکا په خارجه وزارت کې د جنوبي اسیا او مرکزي اسیا د چارو د مرستیالې میرمن الیس ویز له قوله رپورټ ورکړ چې د هغې په وینا موږ وکتل نه یوازې دا چې خلک سوله غواړي بلکې مهمه خبره دا وه چې د طالبانو قومندانان او جنګیالي هم د سولې غوښتونکي دي. د الیس میرمن الیس خبر اعلان ته وویل چې موقتی اوربند چې د کوچني اختر په شپه ورځ کې نافذ شوی د سیاسي حل حلو ځلو لپاره د نوموړي په وینا نوې روحیه پیدا کړې. ویل چې د شنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان په څلور ورځني سفر کابل او اسلام آباد ته تللې وه. وایي کوشش کوي چې دواړو هیوادونو مشران تشویق کړي چې د خبرو مذاکرات له لارې د حل یوه لاره ولټوي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپو هم ویلي چې متحده ایالات چمتو دي چې د افغانستان د عسکرو د ایستلو په اړه خبرې وکړي، که څه هم چې جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته په غیر مشروط توګه د مذاکراتو وړاندیز کړی، خو طالبانو ویلي دي چې لومړی باید خارجي عسکر ووځي او په دې خاطر له امریکا سره د مستقیم مذاکراتو غوښتنه کوي. زمونږ غږ د واشنگټن اوري. د ماليزیا پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق چې د رشوت خورۍ او اختلاس په جرم باندې نیول شوی دی نن په محکمې کې ویل چې دی بې قصوره دی. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ غټي کې زیبا خادم تستلولي.
سالوش پیته کلن نجیب رزاق چې دولتي مفتشانو رسمن په اداري فساد او اختلاس تورن کړی دی د نیولو وروسته د چهارشنبې په ورځ په یوې ابتدایه محکمې کې حاضر کړ. فکر کیږي چې رزاق او نږدې ملګرو یې د دولتي خزانې نه 2 میلیارد ډالر غلا کړي دي او د خپل خوښې کسانو ته به یې د پیسو په بدل کې حکومتي قراردادونه ورکول. سارنوالانو هغه په 3 مواردو کې د جرم په ارتکاب تورن کړی دی او وایي چې ټول ټال 1.1 میلیارد ډالر د نوموړي د حکومت په دور کې د دولتي خزانې نه ورکی دي. سارنوالانو د نوموړي د پاره د هر جرم په بدل کې د 20 کلونو بند غوښته دی. دا په محکمه کې د یو دولتي مدافع وکیل غږ دی چې د خبریالانو سره غږیده او وایي موږ باور لرو چې ټول لګول شوي تورونه باور باندې ثابت شي. د لومړي ځل دپاره د رزاق په مشرۍ د ماليزیا د واکمن ګوند ملي جبهې ائتلاف د مې په میاشت کې په انتخاباتو کې ډېره بدې ماتې وخوړله. زیبا خادم، د امریکا غږ، واشنگټن.
نن د چهارشنبې په ورځ د جولای په 4مه په امریکا کې د ازادۍ د ورځې 2024مه کلیزه ولمانځل شوه او عامه رخصتي ده. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس د دې ورځې په مناسبت خپله وینا کې ویل
Do not take these elections seriously.
که د افغانستان خلک او مشران دغه ټاکنې جدي ونخلي او یا څوک دغه بهیر ګډوډ یا وزنډي نو دا به په نړۍ کې د افغانستان اعتبار ته ستر تاوان ورسوي.
په یو رپورت کې ویل شوی دی چې په سوریه کې د داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي زوی حذیفه البدري په سوریه کې د سوریې او روسیې د نظامي قواو سره په جنگ کې وژل شوی دی. دا د دې سات خبرونه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو اوریدل. نن د رپورټونو په سلسله کې اول خبره دا ده چې د مدني حقوقو یو شمیر مبارزین چې د غزنی د ولایت نه کابل ته ورغلي دي وایي د غزنی په ولایت کې په حوزوي انتخاباتي سیستم کې په دغه ولایت کې د میشتو پښتنو سره انصاف او عدالت نه دی شوی. د امریکا غو خبريال لیمینیازی رپورټ راکړی دی.
د مدني حقوقو یو شمیر مبارزینو چې له غزنی نه کابل ته راغلي دي نن په کابل کې خبری غونډه کې وویل، سره له دې چې د راتلونکو انتخاباتو د پاره د غزنی ولایت په 3 حوزو ویش شوی دی، خو بیا هم پښتنو قومونو سره چې 80% دي انصاف او عدالت نه دی شوی. د دغه خبري غونډي او ګډون کوونکې نایت ناصر امریکا غکته وویل
د کی د یو متیوا او زازرګان ته اختصاص نور کل سوي د سلور وکیلان پک لري بل هم دوی ته په دغه شکل سره ډیزاین سوي د لایغونه دوه موزي کې سلور وکیلان د ساغه د غزي مرکز په شمول د پیغو کې مازرګان ته پراخ سم ورکل سوي ده او درې مدد سی یو او زی په پښتنو ازرګان او په یو سات تاجکانو ګډه د سیوی کې درې وکیلان دي د ته په کتو سره ده سی دوی هغه د ډیزاین په دغه شکل سره کړی د سی سلور به دوی خپل او زینرای سلور به د مرکز لاو زینر اته نفر به دوی په تضمین سره راسي
خاغلی ناصر وویل د دغه طرح په اساس یو ځل بیا هزار ولس چې په غزنی کې اقلیت دی د پارلمان ډیر څوکۍ ګټي د دغه غونډې ګډونوالو وویل دوی په غزنی کې د حوزوي انتخاباتو لپاره دوه او ورځې خیمه ووهله غوښتنې ومنل شوې مګر که دغه حوزوي ویش په عدل او انصاف ونشي دوی به د کمیسیون مخې ته او همدارنګه د غزني په ولایت کې لاریونونه وکړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون منشي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې وویل
مساعده کړې ده چې اوس هلته د غونډو اقامو او د غونډو هغه کسان چې هلته ساکن دي په غزني کې هغې انتخابات کې خپل سهم ولري دا اوس دوی پورې اړه لري چې صرف هم سفینان کوي څومره علاقه لري څومره تشویقېږي خلک خپل اتبا صرف هم تشویقېږي خپل کشان صرف هم تشویقېږي چې لږ شي تذکرې واخلي او لاړ شي سفینان وکړي همدارنګه کاندیدان
لدی مخکې په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازو په دغه ولایت کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کېدو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پریکړې پر ضد اعتراض کړی و او دا پریکړه یې تبعیضي او د قانون خلاف بللې وه د ولسی جرګې یو استازي محمد علي اخلاقي نن چهارشنبه د ولسی جرګې پالنې جلسه کې وویل
موږ په دې هیواد کې د اساسي قانون د پلي کېدو لپاره د اساسي قانون څخه د څارنې تر کمیسیون څخه پورته بل څه نه لرو کله چې هغوی اعلامیه ورکوي چې په غزنی کې د حوزو ویش له قانوني اړخه سم نه دی د ملت کور باید په دې باندې غور وکړي
نږدې درې میاشتې مخکې د غزنی د پښتون میشتو ولسوالۍ اوسیدونکو د اعتراض په توګه د دغه ولایت د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مخې ته خیمه ولګوله دغه حرکت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو او د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه له خنډ سره مخ کړه اعتراض کوونکو وویل چې په تیرو انتخاباتو کې د غزنی له ولایت څخه یولس تنو هزاره وکیلانو د پارلمان څوکۍ وګټلې دغو اعتراض کوونکو د غزنی په ولایت کې د حوزوي ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار درلود او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چنګاښ د میاشتې په څلورمه نیټه دغه ولایت په درې ټاکنیزو حوزو وویشه
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو په قندهار کې د افغانستان خاصو قواو مسؤلینو ویلي دي د اوربن نه وروسته په جنوب کې ګڼو وسلوالو د جګړې نه لاس اخیستی دی او اوس یې په هغو لرو سیمو کې عملیات کړي دي چې مخکې هیڅکله هم نه و شوي عزیز الله پوپل راپورټ رالیږلی دی
د خاصو عملیاتو د کلی اردو مسولین وایي چې په تیرو درو ورځو کې د جنوب په بیلابیلو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځپونکي بریدونه ترسره کړي دا د افغان دولت له لوري د خپلو وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د یو طرفه اوربان څخه وروسته نظامي عملیات دي په جنوب کې د خاصو عملیاتو د څلورمې لیوا مرستیال ډګروال سپي الله وایي چې د کندهار او هلمند د لورو پرتو سیمو په شمول د روزګان او زابل ولایتونو په ګڼو ناامنو سیمو کې دا عملیات ترسره کړي دي د زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د دولت اتیا تنه وسلوال مخالفین وژل شوي
قوت کماندوها دو چند و سه چند بالاتر رفته هم از لحاظ هوایی هم از لحاظ زمینی و تحرکات قطعات متحرک
د جګړې په لومړی کرښه کې افغان ځنګړو ځواکونو ته د تر ټولو مؤثره قوې په سترګه کتل کیږي په کندهار کې د کمانډو د زمري کنډک کماندان جګړن عبدالجمیل زدران آشنا راډیو ته وویل چې د جنوب په ډیرو پیچلو او غرنیو سیمو کې په تیرو درو ورځو کې بریالي عملیات ترسره کړي دي
مخصوصا بعد د اوربند نه کله چې طالبان اوربند ونه مانه دقیقا اتیا نفر بد اوربند نه چې په دو چاپو کې موږ دوی ته سخت تلفات واړول موږ په مسؤلیت په ساحه کې او دوه ډېرې قوي چاپې موږ ویلې او تلفات مو دښمن ته اړولی په دا لنډو وختو کې اورزګان ولایت چې ډېرې قوي ځالې په مخصوصا په څو ولسوالیو کې دوی جوړې کړي دي ډېر قوي مراکز دي چې تر ډېره وخته هلته عملیات نه و شوي په قندار کې په زابل کې دای چوپان کې اولویت هم هغو ته ورکړی دوی په قوي پټنځایونو باندې موږ عملیات
خو د جګړې ورهاخوا د خاصو عملیاتو د کلی اردو مقامات وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو یو شمیر وسلوالو له جګړې څخه لاس اخیستی. علت یې دا ښیي چې د اختر په درې ورځني اوربان کې له ښاري سیمو څخه لیدنه کړې او له امنیتي سرتیرو سره یې لیدلي. جګړن ځدران په دې اړه داسې وایي:
یو ځنې هغه طالبان چې رښتیا مستقل وو، رښتیا استقلالیت لري، هغوی په هر نوم چې جنګېدل، کله چې دوی سره کېنستل امنیتي ارګانونو سره او دا د خلکو مینه یې ولیدله، د خلکو لیوالتیا یې ولیدله چې صلح ته خلک څومره تږي دي، نو دوی په حرکتونو کې ډیر تغییر راغلی ده، هغوی جنگ نه کوي.
د جنوبي ولایتونو ګڼې سیمې نه امن دي، خو د خاصو عملیاتو د قواو مسؤلین وایي چې ډیر پام به دا ځل په یادو ولایتونو کې د وسلوالو د مرکزونو له منځه وړلو ته کوي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
په څلورم بل هیڅ کار مګر اورلو بعد امریکا د خلکو د پیوستون زمينه برابرولای شي. په دې وخت خلکو ته د ګډ ساتنې
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. نن د جولای 4 ده، د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده، د امریکا د استقلال 222 کلیزه ده. امریکایان په دغه ورځ میلې او جشنونه کوي او د خپلواکۍ ارزښتونه نمانځي. د آشنا تلویزیون رپورټ احمد شکیب دوست وای.
جولای په 4 بل هیڅ کار مګر اورلو بعد امریکا د خلکو د پیوستون زمينه برابرولای شي. په دې وخت خلکو ته د ګډ ساه اخیستلو فرصت پیدا کیږي او پر هغو دیموکراتیکو ارمانونو ویاړي چې د امریکا اساس جوړوي. د سترې محکمې د یو غړي د ځایناستې پر ټاکلو بحثونو د 200 ورځو کې سیاستوال سره ویشلې دي.
خلق پورته کیږي. ډونالډ ترامپ سلطان نه دی، هیڅوک سترې محکمې ته رسیدلی نشي مګر دا چې د سنا تایید واخلي.
خو امریکا ولسمشر د خپل هیواد د عظمت او لویوالي د بیا ګرځولو لپاره خپله مبارزه جاري ساتلې
ده. موږ خپل ویاړ بیا ګټو، موږ خپل کارونه بیرته راوړو او خپله روغتیا یقیني کوو. د دې عظیمې خاورې د اتباعو لپاره موږ د خپل ښکلې امریکا خوبونه رښتیا کوو.
د ولسمشر ټرمپ په کاري دوران کې د سیاسي نظر بیلواله زیات شوې ده. همدا اوس د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې پر مداخلو څېړنې روانې دي. نظر پوښتنې ښیي چې ډېری امریکایان له دغو څېړنو څخه ملاتړ کوي.
هر څه چې لرئ ختم یې کړئ، دا هر څه یوازې هیواد تقسیموي.
تاریخ پو آلن لچمن په دې نظر دی چې سیاسي اختلافات جدي او ډارونکي دي.
People feel like
خلک فکر کوي چې دوی له امریکا څخه د خپل سیاسي ګټو، جنسیت، نژاد او مذهب په خاطر حسب شوی دي. یقینا موږ په سری امریکا کې داسې یو څه نه لرو.
په دې ټولو احوالو سره سره امریکایان د جولای په 4 خپل اختلافات شاته پرېږدي او له ولسواکۍ نه په شاندار توګه لمانځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په خپلو تجارتي شریکبانو فشار ته دوام ورکوي، ځکه دی په دې باور دی چې د دوه تاکتیکونه به د امریکا لپاره د ګټورو تجارتي معاملو سبب شي. خو ځینې نور وایي چې دا تاکتیکونه کېدای شي په تجارتي جګړې بدل شي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل تجارتي شریکان د نوو تعرفو په لګولو وګواښل. تر هغې وروسته د تجارت پر نړیوال سازمان هم انتقاد وکړ.
هغوی له ډېرو کلونو راهیسې له موږ سره ناوړه سلوک کوي. له همدې امله موږ د نړیوال تجارتي سازمان سره په ستر تاوان کې یو. موږ سمدلاسه کوم پلان نه لرو، خو که هغوی له موږ سره مناسب سلوک ونه کړ نو موږ به یو کار وکړو.
ښاغلی ټرمپ وروسته له هغه نه دا خبرې وکړلې چې رسنیو رپورټ ورکړ چې سپینې ماڼۍ یوه مسوده برابره کړې ده چې ولسمشر ته به اجازه ورکړي چې د نړیوال تجارت د سازمان له صلاحیت نه بهر به هم د تعرفو اندازه وټاکلی شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې له امریکا سره اوسنی تجارتي جنجال په تجارتي جګړه بدلېدلی شي.
مونږ اوس پر المونیم او پولادو باندې تعرفې لرو. دا ډیر جدي بحث دی. داسې ښکاري چې پر هغو موټرو به هم تعرفې ولګېږي چې امریکا ته صادرېږي. دا د تجارتي شخړې ځانګړتیاوې لري. د دې شخړې مخنیوی په ډیرو هڅو ارزي چې په تجارتي جګړه بدلې نشي.
یو شمیر هیوادونه په ځوابي اقداماتو لګیا دي. کاناډا د امریکا د 214 میلیارد ډالرو په تجارتي اموالو تعرفې ولګولې، ځکه امریکا د کاناډا پر پولادو او الومونیم باندې نوې تعرفې لګولې وې. چین هم په دې غور کوي چې د امریکا پر تجارتي اجناسو باندې 40 میلیارد ډالرو انتقامي تعرفې ولګوي. اروپایي اتحادیه د پولادو پر وارداتو باندې د جولای تر نیمایي پورې تعرفې لګولی شي.
د امریکا حکومت ته معلومه وه چې که هغوی پر المونیم او پولادو تعرفې ولګوي نو موږ به یې غیر قانوني وبولو او د نړیوال تجارت د سازمان له اصولو سره به برابري نه وي. دا به عواقب ولري.
اروپایي اتحادیې هم ګواښ کړی دی چې د امریکا پر تجارتي اموالو باندې د 290 میلیارد ډالرو تعرفې ولګوي. اقتصاد پوهان په دې باور دي چې بشپړه تجارتي جګړه به اقتصادي پرمختګ زیانمن کړي، ځکه تجارت به کم شي، د تهیې او عرضې بهیر به زیانمن شي او د تجارانو باور ته به زیان ورسیږي. خو د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فکر کوي چې د امریکا تجارت ډیر پیاوړی دی، نو له دې ستونزو سره به مخامخ نشي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست په ولایت کې په ښوونځیو کې شاګردانو ته د مخدره موادو د ضررونو په باره کې معلومات ورکول کیږي. یوه هفته کې به شاګردانو ته معلومات ورکړ شي چې دوی څنګه کولی شي د مخدره موادو نه ځان وساتي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
د مخدره موادو د عامه پوهاوي د ونې په لړ کې د ښوونځیو زده کوونکو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مسؤلین د دغو موادو د کاروبار او استعمال د زیان په اړه معلومات ورکوي. د نشه یي توکو پر ضد مبارزې مسؤلین وایي غواړي چې دا ځل د ښوونځیو د زده کوونکو له لارې کلیو بانډو ته دا پیغام ورسوي چې نشه یي توکي د انسان ژوند تباه کوي او ځان ترې لرې وساتي.
کله چې دوی پیغام زموږ پیغام هلته ولسونو ته ورسوي او په دې برخه کې په خپل شاګیر د نشه یي موادو د اضرارو په برخه کې خپل مخدره موادو روږدو اشخاصو ته معلومات ورکړي، ان شاء الله دا به مستقیما د روږدو کسانو په کموالي باندې تاثیر وغورځوي.
په دې ځای کې بیا لنجونو زده کوونکو غوښتنه کیږي چې د خپلو کورنیو خزینه غړو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه په هوایي ورسوي. دا ځکه چې په ښځو کې هم د یو شمېر روږدو راپور ورکول کیږي. د روغتیایي مسؤلینو په وینا په افغانستان کې د روږدو کسانو شمېر مخ پر ډېرېدو دی. دوی د مخنیوي او اساسي لاره دا هم بولي چې خلکو ته د نشه یي توکو د ضرر په اړه معلومات ورکړي.
نو د دې لپاره چې دا ګراب راټول شي ټولنه به تر خبره ده چې د دې لپاره عامه په هوای غونې تر سره شي او د مخدره توکو کوم هر اکټول اقسام برای کې عام خلکو ته په هوور کړل شي او د دې اضرار ورته بیان شي او د دې د مخنیوي لارې چارې ورته ولټول شي.
په همدې حال کې یو شمېر زده کوونکي وایي چې د مخدره موادو د زیانونو په اړه لوړاندې معلومات لري. دوی باور دي چې په دې برخه کې د ښوونځیو د زده کوونکو همکاري به ډېره مرسته وکړي.
لکه مخدره مواد ډېر ناوړه عمل دی. یوه ټولنه چې سره مخکېږي وه ډېره لویه بدبختي ده. هم مالي زیان دی، هم ځاني زیان دی، هم اقتصادي زیان دی.
د سیډونکو په وینا کسه هم د نشه یي توکو د قاچاق او خرڅلاو مخنیوي تر ډېره بریده لستونزو خالی نه دی، خو په دې برخه کې د ټولنې د نورو قشرونو ترڅنګ د معارف همکاري هم د پام وړ ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دینی عالمان د ماشومانو د سالم روغتیا د پاره د پولیو ضد واکسین تطبیقول د اسلام له نظره یو ضروری حکم بولی. د پکتیکا دینی عالم مولوی عبدالکریم مجاهد د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عبدالمالک شفق سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دوی له خلکو غواړي چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین په تطبیق سره خپله اسلامي وجیبه ادا کړي. د رپورت تفصیل تاسو ته پام راګرځم.
مولوی صاحب مجاهدی کپلمړی سرکیدار ته وایس چې د پولیو واکسین یا په عموم کې کوي ټول واکسین په اسلام کې څه حکم لري؟
نو کتابونو کې راځي، بعضي کتابونو کې قیدونه راځي، هغه د سی وی ای چې د پل موزي قبل الاداء واجبونه د زره نقش دفاع مخ کې شتا ته ضرر نه رسولې، مثلا یغه واجب د شته مخ کې دفاع وکړي. نو مرادونه قسمه قسمه دي، جنې د واکسین سره ورکیږي، جنې د سیرون د ستنو سره ورکیږي، جنې د بعضي څه ګولو سره ورکیږي، بعضي د څه سره ورکیږي. نو دغه ډېر بهترین خبر ده چې واکسین هر مسلمان ته ورسیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې چې خیر الناس من ینفع الناس، بهترین خبر ده، بهترین قص کوم دی چې مسلمان ته خیر شي. نه دا د ضرر دی، د په د ضرر لپاره دا واکسین دی وقایه لپاره جوړ شوی دی. دا ځینې خلک چې باج خلک خبرې کوي چې دغه بیا حیايي دا غلط خبر دی، دا بیا حیايي او د حیا د ټول له قدرت کې دی. نه دا خو خبره نه دی، دا سند نه لري، دا خبره کوي، دا ځینې خلک خبرې کوي، دغه بالکل د سند مخالف خبر دی. او دا یو د شخص مرض دی چې انسان ته سخت خطر رسي، یا د کورول وسره په تکلیف پیښه باندې نه نباسه چېشته، دا خو ډیر خطرناک مرض نه چې دا واکسین وکړي نه ان شرایط را دیغه وقایه برای شي، د مرض او د په دیغه مرض برای شي.
ډیره مننه مولوی صاحب. ځینې خلکو ته داسې انګیزه ورکول شوی ده چې ګواکې د پولیو واکسینو تطبیق د دین له اړخه ناسم کار ده، یا ځینې وخت ځینې خلک وایي چې ماشومان بې حیايي ته سوق کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
خبره دا ده، دا خو انګیزه دي چې د هر چا له طرف نه دغه انګیزه دي، دغه انګیزه ښې نه دي، دا خو غلطه خبره دي. ما مخکې درته وویل چې دغه غیبت دی، غیبت خو د زنانم چې سخت دی، او بیا کله کېدای شي بهتان کرای شي، دا مرض دی ته په پته نه لګیږي. دا د بې علمي یوه خبره ده، دا د بې علمي یوه خبره ده چې څوک یې مثلا دام ښه خبره نه ده. نو علم ایرې انسان په یو شی باندې باید راولي، مثلا بیا ورسته رد وکړي، بیا هم پروا نه لري. دا خو مثلا دغه شی وانګیزي دی، یوه خبرې دي مثلا چې دی کوي، دا د لګونا نه ځان وژغوري، دام نه ده خبره.
بل کدا وګورو چې د پولیو ناروغي په لمنځه وړلو کې هر وګړی د ټولنې مسؤل ده، علما څه کولای شي په دې برخه کې؟
نو ډاکټر صاحب محترم، علما خو دا دي چې دی په منبرونو باندې باید بیانونه خلکو ته وکړي، دغه پایدې ذکر کړي، دغه مثلا د دپه د مرض لپاره په مرض باندې وژغي، چې د دغه تشخیصات د دغه مرضو لپاره دا واکسین راغلی دی، خلک تشویق کړي، د دې چې کوم نه په هیڅ ذهن کې درس شوی دی، هغه د دې د مابینه یوسي. ډاکټر صاحب محترم، دا خدای دې چې هغه د پیغمبر علی السلام حدیث ته چې العلماء ورثه الانبیاء دي، د انبیاءو وارثان دي. او بل د الله تعالی یو آیات ته قران شریف کې ته انما يخشى الله من عباده العلماء، الله نه ډیر ویریږي. نه دغه خلکو ته مثلا دی تشویق په منبر باندې ورکې بیانونه کوم وایي مثلا چې واکسین ښه شی دی، کوم خلک چې خبرې کوي چې مثلا په دې کې څه مشکلات نه، هغه سند نه ده ثابت.
د یو دینی عالم په حیث باندې خلکو ته د پولیو واکسینو په اړه باندې څه پیغام لري؟
دینی عالم خو قدرت انشاء الله ورکړی دی، خلک هم خبره مني، باید مثلا دی د آیات او د حدیث نه مثلا په دې باندې تشریح ورکړي او د خلکو تشویق زیات کړي.
د دې صاحب د څو خبرونو غټکی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې بل هفته به له طالبانو سره مخامخ خبرې وشي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته بلل شوی و، خبر اعلان ته وویل چې د سولې عالي شورا امید لري چې طالبان به د حکومت سره د مذاکراتو لپاره یو باصلاحیته هیئت وټاکي. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش اسلامي ګوند په سلګونو طرفدارانو د قیصار ولسوالۍ د نیول شوي امنیت قمانډان نظام الدین قیصاري په ملاتړ د چهارشنبې په ورځ په بلخ، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې احتجاجي مظاهرې کړي دي. ویل کېږي چې د پولیسو سره په نښتو کې اووه کسان ټپیان شوي دي. وړمه ورځ افغان ځواکونو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ امنیت قمانډان ونیو، په هلیکوپتر کې کابل ته انتقال کړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پاکستانی طالبانو د رهبرۍ د دوهمې کچې یو غړی د کونړ په ولایت کې د یو بی پلوټه ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد ازمنش د پاکستانی طالبانو وژل شوي مشر عمر وښوده، خو نور تفصیلات یې ورنه کړل. په اندونیزیا کې د سه شنبې په ورځ ناوخته د یوې مسافروړونکي کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې د مړو شمېر یو دېرشو ته رسېدلی دی. دغه پیښه یوه هفته مخکې په سوماترا کې د یوې بلې کښې د چپه کېدونه وروسته واقع شوې چې تقریبا 200 کسان په کې مړه شوي. او په پولینډ کې خلکو د قضایي قوې په طرفدارۍ باندې په پراخه کچه مظاهرې کړې دي. د پولینډ د وستر محکمې رئیس میرمن مالګورزاتا ګریټسوف خپل دفتر ته راغله او د حکومت د تقاضا غوښتنې برعکس یې له وخت نه مخکې د تقاوت اخیستو نه انکار وکړ.
د آشنا رادیو دا خپرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر خپرونه ادامه لري. سوشي بو کې دری خپرونه پیل کیږي. مننه چې خپرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.